سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین 3 بجې شوي. نن د جمعې ورځ د 2012 میلادي کال په دسمبر 15 نیټه ده. د مشال لیډو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هیله درو جوړ خوشاله بیاست. د پاکستان کې د قبایلي سیمو او خپله د پاکستان بشري حقونو د سینټ کمیټې د ورک کړل شوي مدني فعال په اړه د غونډې رابللو تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. په پای کې درته اونیز پروګرام پام کول لرو. خو پایل به له خبرونو وکړو. مایک سپارم ګوروال کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي. لومړی دا مهمه خبرونه سرټکی. د بنو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د دې سیمو له ولس څخه تپوس وکړي. د افغانستان د خوست د منګلو او مقبلو قومي مشرانو پر اوربند سلا کړې ده او په جنیوا کې د شام د امن خبرې اترې بې له څه پرمختګه پای ته رسیدلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د نیم قبایلي سیمې بنو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د دې سیمې له ولس څخه تپوس وسی. د بنو مشرانو د غوښتنه د جمعې په ورځ په دې اړه په رابل سوي یو جرګه کې کړې ده. د جرګې یو مشر ملک نمویز خان مشال رادیو ته وویل
میشته دا یو څه سوبارو کو کچېره حکومت دغه مخانوی نه دی میش پر واچ کې دا غوته نه وای. دا خو مو ته چې دا انګريز د وخت سره ملاو دي در نه وخلی مو ته نور ته شایرو کو کده ته چل نه ورسی میش کبل مشورون دا وګړي میش به ترمیم ته وشي نه پدانه مونږه ترمیم په تفسیر کو کا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په پارلمان کې په دې اړه بحث لا تود شوی دی چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا غړي کړل سي او کنه. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د روانې میاشتې پر 28 نیټه د ورکړل شوو کسانو په اړه غونډه وربللې ده. د کمیټې مشر نسرین جلیل تیر مازیګر مشال رادیو ته وویل په غونډه کې بعد مدني فعال رضا خان په اړه هم خبرې کوي چې شاوخوا یو نیمه اونۍ مخکې له لاهور ورکړل شوی دی.
دا وایي موږ په تېره غونډه کې هم د رضا خان په اړه خبرې کړې وې خو اړونده حکومتي چارواکي هغې غونډې ته نه ول راغلي. اوس د روانې میاشت پر 28 زموږ غونډه ده چې پکې به موږ له چارواکو پوښتنه کوو چې رضا خان چیرې دی.
د سینټ د بشري حقونو کمیټې تېر اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې وه چې د ورکړل شوو کسانو په اړه به د ISI پوځي استخباراتي ادارې MI او ملکی استخباراتي ادارې IB له چارواکو پوښتنې کوي. د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د حدیبیا مل په نوم د قضیې بیا پرانستلو غوښتنلیک رد کړی دی. د قاضي مشیر عالم په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیز جرګګۍ دا پریکړه نن واوروله. د پاکستان د احتساب ادارې 13 میاشت پر 14 عدالت ته درخواست کړی وو او بیا سپریم کورټ مشر قاضي درې کسیز جرګګۍ جوړه کړې وه. د حدیبیا پیپر ملز په نوم د قضیې ذکر په بیا بیا د پنام اسنادو د مقدمې په اوریدنه کې او بیا د ګډي پلټنیز ډلې په ریپورت کې سویو. پاکستان د امریکا د بهرنی چارو وزیر ورستۍ څرګندونې رد کړې دي او وایي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې غونډې ته په وینا کې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو ډلو نفوذ زیات شوی دی ځکه چې هغه هیواد وسلوالو ته د پټنځایونو لرلو اجازه ورکړې ده. نوموړي وویل واشنگټن غواړي چې له اسلام آباد سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي خو پاکستان ته پکار ده چې له حقاني شبکې او نور وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل بیگا په یو بیان کې ویلي هیواد یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له څرګندونو سره اتفاق نه کوي. د ده په خبره حکومت د ترهګرو او د هغوی د پټنځایونو پر ضد لوی عملیات کړي دي. د افغانستان د خوست د منګلو او مقبلو قومونو مشران پر اوربند سره سلا سوي دي. دوی تیره ورځ ناوخته تر هغه وروسته د مورچو پریښودلو پریکړه وکړه چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ورسره ولیدل او ورته یې ډاډ ورکړ چې د غرونو او دښتو پر سر د دواړو قبیلو لانجې د هواري پوره هڅه کوي. خپلواک تر جرګې وروسته مشال رادیو ته وویل د شخړې تر هواري پورې به په لانجمنه سیمه کې د یو بې طرفه حکومتي ځواک سرتیري ځای پر ځای کړي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنه نیسته به د ټولو خپلو سیمو ته حرکت کوي جنگ به نور نه وي.
د منګلو او مقبلو لانجه لسیزي پخوانی ده چې له کبله یې څو ځله د دې دوو قبیلو ترمنځ نښتې هم سوي دي. په جنیوا کې د شام د امن خبرې اترې بیل څه پرمختګ پای ته رسیدلې دي. په شام کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو د اتم پړاو د پنځشنبې په ورځ ناوخته د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې پای ته ورسېدی. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې خبرو اترو کې د پرمختګ نه کېد، معنا دا ده چې یو لوی موقعه له لاسه وتلې ده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د پرمختګ نه کېدو زیاته پړه د شامي ولسمشر بشار الاسد پر حکومت اچولې ده. د بشار الاسد حکومت غوښتنه کړې چې اپوزیشن دی د واک په انتقال کې د ولسمشر بشار الاسد رول ومني. دا هغه شرط دی چې د دې خبرو اترو په تیرو پړاوونو کې هم د پرمختګ مخه نیولې وه. د اپوزیشن ډلو مشر مرکچی نصر حریری ویلي نړیوال قوتونو دی پر بشار الاسد فشار زیات کړي، ګنی نو نه د په وینا په خبرو اترو کې به پرمختګ ونه سي. او وروستی خبر د لوبو، د متحده عرب اماراتو په شارجه کې د کرکټ په لس اوریز ټورنمنت کې نن د بنگال ټایګرز او پنجابي لیجنډز ترمنځ لومړی لوبه ترسره کیږي. په دویمه لوبه کې به مرهټه عربینز له ټیم سریلنکا کرکټ سره بازی کوي. تیره شپه د ټورنمنت په لومړۍ لوبه کې کیرلا کینګز بنگال ټایګرز ته او پښتون لوبډلې و مرهټه عربینز ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوی به لا سراج زهیر څخه وره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ غستل کیږي او په 1.11 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 90 پیسې، یو یورو په 1.28 روپۍ او په 1.28 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 9.80 روپۍ او په 1.5 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 9.20 روپۍ او په 9.40 روپۍ، او یو افغاني په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ، او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غستر کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 6، بنو کې 19 او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل او د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړ. په دې کړي کې د جن نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو.
د پاکستان د وبخشي د نیمه قبایلی سیمو مشرانو په جرګه کې غوښتنه کړې چې حکومت دې فاټا په خیبر پښتونخوا نه ګډوي.
زمبیز نشال اوری پښتنه نه کوي دا چې ودا راته چیر دا خو زمبیز تقدیر فیصله کوي. نو خو یاده وو خو شي یاده په لاسه طریقه په لاسه شي که څنګه دی مې دمې سب کوشش کوشش سوارو.
د پاکستان سینټ بشری حقوقو کمیټې د مدني فعال رضا خان د بې درکې پاړه غونډه را بللې. د بشری حقوقو سازمان یو مشر کامران عارف وايي باید نور د ورکړسو کسانو سلسله ختم شي.
د حل راوستل غواړي ځکه چې پاکستان کې قانون شته، نو هغه نه پس داسې څه جواز نه جوړي چې خلک لا پاتې شي.
او په پای کې یونیس پروګرام پام کوه درته وړاندې کوم.
گرانو د دروغ او رښتیا په مابین کې راګرو، دا دیره ورسه دی ګورګین جان نو نا ولدو رښتیا او دروغ سره.
یوش مې نو رپورټونه هم لرو د مشالې سره اوسې. خو پیل د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو او نه ګډولو له موضوع کوو. او تاسو ته معلومه ده چې له تیر یو کال راهیسي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ګډولو او نه ګډولو په اړه باندې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، فعالان، قبایلي مشران د جرګې کوي. ځینې وایي چې ګډې د سي او فاټا کې د اف سي آر ختم سي او ځینې بیا بل برعکس ترسري. اوس تازه خبر دا دی چې پکې نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو مشرانو جرګه کړې ده. دوی له حکومت غوښتي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا نه ګډوي. د دوی په وینا تر دې له مخه دي له قبایلي سیمو کې ریفرنډم وسي او بیا دې دا فیصله وکړل سي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د نیم قبایلی سیمو افاربنو مشرانو نن د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو راتلونکي په اړه د قبایلو نه پوښتنه وشي. مشرانو وویل چې دولت تیرو اویا کالونو نه قبایلو ته هیڅ نه دی ورکړی او د زم کېدو په صورت کې به دوی له د انګریز په حکومت کې ورکړل شوي مراد هم متاثره شي. د نیم قبایلی سیمې یو مشر ملک مویز خان مشال ته وویل
افاربنو خلک یې جمع شوي دي همزای او تمزای چې شپته زره قومی سب شوا دی دا د افار مشورون په دغ نوم جمع شوی دی چې دای مو په خیبر پختونخوا کې زم کوي کدای شي چې میژو په ډولو بند در نه وکی میشته دا یو چې سوبارو کو کچیره حکومت دغه مخانوی نه دی میش پر واچ کې دا غوته نه وای دا خو مو ته چې دا انګریز د وخت سم لاو دی در نه وخلی مو ته نور ته شایرو کو کده ته چا نه ورسی میش کبل مشورون دا وګړي میژو ترمیم ته وشه ځنه پدانه مونږه ترمیم په تفسیر کو کا
ملک محمد علی وای د دوی د مستقبل یا راتلون کې فیصله پاړه دا دوی نه هم پوښتنه وشي
امیر نشال وړي پوښتنه نه کړی د خچې ودره ته چیر د خوښ امیر تقدیر فیصله کړي او امیر نشال پوښتنه نه کړی ورته درنه ګورته پیسې نه کړي نه یې دي چار پړچې ده په دې کې زم شي نو خو یا دا ووټ وشي یا دا بل څه طریقه اپناو شي اساس ټیم پسیدو کدي چې سنجیدای به د میسه ګوښه سوارو کو کنه یې اساس د پیسې نه کړي کوم پیسې نه خوري
د فاټا اصلاحاتو پاړه روانو ورځو کې تاودا بهسونه روان دي چې ډیرای سیاسي ګوندونه او قبایلی سیمو وان کول د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د زم کې دوه دریز لري خو ډیرای قبایلی مشران یا ملکانان بیا د ځان لا صوبې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
که یو خا د نیمه قبایلی سیمې دغه مشران افار بنو دغه مشران قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا د نه ګډولو غوښتنه کوي خو بل خوا بیا نن په پېښور کې یوه خبري غونډه شوې ده. دا خبري غونډه د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو د ښځو یو تنظیم کړی ده خو دوی په دې کې بیا غوښتنه دا کړې ده چې مرکزی حکومت دی د 2013 کال تر ټاکنو لمخه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګاډی کې زموږ همکار حمل تور غلی ولی شبیر جان او د دې پریس کانفرنس یا خبری غونډې حال راکوي.
د قبایلی خورنو می تنظیم چې قبایلی زنانو جوړ کړی دی مشر نوشین جمال مشال لیړو ته وویل چې د اف سی آر تور قانون او ترهګرۍ له وجې قبایلی نارینه زنانه او ماشومان ډیر سخت ځپل شوي دي او اوس هم سخت ژوند تیروي او باید مرکزی حکومت زر تر زره فاټا خیبر پښتونخوا کې شامل کړي او دوی له دې ټول بنیادی حقونه ورکړي چې دوی هم د ملک د نورو وګړو په شان ته ژوند تیر کړي.
لکه دا یو ډیر غیر سنجیده رویه حکومت ولا عسکري قیادت کې نه غي او عمر فارمز غاړو پولیټیکل قیادت زدي غمو سره ولاړ دي غټه غټه پارټیانه حکومت لیډرشپ دي غمو سره درنه کوي لګیا دي لانګ مارچز کوي لګیا دي بیا د حکومت دوره غیر سنجیده رویه د سمج نه بالا تر دي.
هم دغه تنظیم یو بل زنانه غړي زیبا اپریده چې د ادب او شعر سره تعلق دي د خپل شعرونو په جبه کې د فاټه حالات صدا رنګ بیان کړل.
اوس د امن خورون کې دلته نشته د بیوسو یادون کې دلته نشته د مظلومو په مرای دي خلک غلي د ظالم لار نیون کې دلته
ډاکټر نورن نسرین وای چې مرکزی حکومت لخپل ګټي قانون نه پیورس کې پاس کړی خولې د قبایلی سیمو لپاره چې کوم د اصلاحاتو قانون دی دوه کاله وشو خولې لا منظور شوی نه دی.
دو کالو دراسنه د هلی زلی روانی دی د فاټا د پاره او د غی د ریفورمز د پاره خو بدقسمته نه د حکومت د سخکاری یا زمونږ د ریاست د سخکاری چې د قبایلی خلک انسانان نه دي چې سو پوری تاسو د علاقې ملټرایز زون یخی دی د قبایلی علاقې دا مونږ نه سټل کړي دلته مونږ ډیولپمنټ نه راوستي دلته مونږ قانونونه نه راوستي د دې ځای خلک مونږ نه مطمئنه کړي هغه پوری به د جنگ په دې ټول پاکستان
د یت تنظیم غړو د مرکزی حکومت او د نورو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې ځپل شوي د قبایلی سیمو ماشومانو زنانو او د مشرانو د په اصلاحاتو کې خصوصي پاملرنه وکړي شي او دوی د بې ځایه نه تنګوي. دوی دا هم ویل چې په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په خلوځي کم حالات عملی کیږي یا کرفیو لګول کیږي باید په هغه کې د هم زنانه او مشران نه ځپل کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د پاکستان د سینټ بشری حقوقو کمیټې د مدني فعال رضا خان په ګډون د ترې تمسوي کسانو پاړه غونډه ورغوښتې ده. د کمیټې مشر نسرین جلیل تېر ماسپښین مشال ریډیو ته وویل دا غونډه به د رواني میاشتې پر 28مه کوي. د دې په خبره د ورک کړل شوو کسانو د موندلو لپاره حکومتي اقدامات ناکافي دي. مدني فعال رضا خان د شاوخوا یوې هفتې راهیسې له لاهور ورک دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي پر عدالتي فیصلو سربیره د ورک شوو مسله ورځ تر بله خرابېږي. پر دې موضوع د حکومتي کمیشن چارواکو له خبرو کولو ډډه کړې. ګلایاس رپورټ راکوي.
د پاکستان د سینټ د بشری حقوقو د کمیټې مشر نسرین جلیل وایي د ورکو کسانو پر موضوع غونډه کې یې د رضا خان مسله راپورته کړې وه، خو په هغه غونډه کې متعلقه چارواکي موجود نه ول. د دوی په خبره په راتلونکي غونډه کې به له چارواکو پوښتنه کوي چې رضا خان له کوم ځای پورته شوی دی. مدني فعال رضا خان له تیر سوونو راهیسې ورک دی. د راپورونو تر مخه رضا خان په لاهور کې د آغاز دوستی په نامه تنظیم جوړ کړی و چې مقصد یې د پاکستان او هند ترمنځ امن پیغام ورکول و. نسرین جلیل مشال اډیتو ویل چې دوی د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه اندېښنه لري.
لوگوں کی تعداد میں جو کہ انفورس ڈسپلیننگ ہیں اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے.
په جبري توګه د ورکو کسانو په شمیر کې اضافه روانه ده، که هغه سیاسي کارکونکي وي، ملت پالوي او یا که بلوچستان کې وي. اوس خو د انفارمیشن ټکنالوژي قانون هم مخې ته راغلی. کچېری د ریاست خلاف خبره کوي نو په هغه خبره هم ترایتم کېدای سي. په جبري توګه د ورکو کسانو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي.
د سنجلیل په داسې حال کې پر دې موضوع د بلې غونډې رابللو خبره کړې چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ بلاګران او یو مدني فعال تری تم کړل شوی و، خو د بشری حقوقو فعالانو مظاهرو له وجې په دوه میاشتو کې راخوشي کړل شول. د دې مخکې خبریال ازین شهزادی د 2015 کال د اگست په میاشت کې په مبینه توګه ورکه کړل شوی و، خو دوه کال وروسته خوشی کړل شو. خو خبریال ازین شهزادی په نومبر میاشت کې بیا تری تم شو. تیرونه د بخن نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل حکومت غوښتنه کړې و چې مدني فعال رضا خان د لادرکه کې دوه پلټنی وکړي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف د ورکو کسانو پر موضوع مشال اړې تو ویل
د صورت حال تیر خان له او د زخص د وخت کې تش دا ویل شم چې دا سودا سه احتتامي انجام په لنه روان دا مسله دا مخکیم و اوسم دا او د تا حکومت په کار ته چې د ماندې د ډېر سنجیدګي سره په دې ماندې غور وکي او د حل راوستل غواړي، ځکه چې پاکستان کې قانون نشته، پاکستان کې ارس شته، نو هغه نه پس دا سه جواز نه جوړیږي چې خلک لا پتا شي.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه په قانون نافذ کونکو ادارو نیوکه کیږي، خو دوی په بیا بیا دغه تورونه ردوي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه حسن اسکری وای زیر وختونو کې متنازع خبرو لوجي داسې حالات جوړ شي. د زیات اکړه
کې زیاتره اکټیویست وایي پکړه جاتے ہیں
زیاتره هغه فعاله نیول کېږي چې په ځانګړي انداز کې داسې خبرې کوي چې ډېر متنازع وي. د هغو کسانو پر ضد شکایتونه مخې ته راځي چې غایب شوي دي. اوس یوه تازه پیښه هم شوې ده، د دې له وجې هم داسې صورتحال جوړیږي. که چېرې یوه ایجنډا پر مخ وړل وي نو پوښتنه دا ده چې آیا بغیر له تصدمه ممکنه ده او که نه.
په پاکستان کې د ورکو کسانو په اړه د حکومتي کمیشن چارواکو سره رابطه وکړه، نو دوی ویل چې ټول معلومات په ویبپاڼه موجود دي، خو په هغه ویبپاڼه د مدني فعال رضا خان نوم موجود نه دی.
د ګلایز رپورت مومره دی. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. ریکس ټیلرسن د سیشن په پروت په واشنگتن کې یو غونډه تول په پاکستان کې ترګر ډلو نفوذ زیات شوی دی، ځکه چې هغه هیواد وسوال ته د پټن ځایونو لرلو اجازه ورکړه. د زیات کړی چې پاکستان ته پکار ده چې له کانې شبکې او نورو ترګر ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیګا په بیان کې د ټیلرسن څرګندونې ردوي، رد کړي او زیات کړي چې هغه هیواد د ترګرو د هغوی د پټن ځایونو پر ضد لوی عملیات کړي دي. دا چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ولې ورځ تر بلې ترنګلې کېږي او د دواړو اړیکو د خرابوالي لاملونه څه دي، په دې اړه به د احمد اعظمي رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ترګري خلاف جنگ کې د پاکستان د نه همکاري په اړه دا خبرې پر داسې مهال کړي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د 200 بلیون ډالر مالیات دفاعي پالیسي قانوني مسوده لاسلیک کړه، چې په دې کې هغه 200 میلیون ډالر هم شامل دي چې امریکا به پاکستان ته د کوالیشن سپورت فند یا د پوځي همکاري په بدل کې ورکوي. خو د دغو پیسو نیمایي لا تر دې دمه اساري کړل شوي او هغه وخت به ورکول کېږي چې د امریکا دفاع وزیر د دې تصدیق وکړي چې پاکستان د حقاني شبکې په ضد د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي بریګیډیر صاد محمد خان د دې لامل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله پاتې کېدل یادوي.
امریکا یو اوږد میعاد کړی موجود دی په افغانستان کې، غواړي چې هغه دلته د فوج یو برخه چې کومه ده په افغانستان کې مستقل طور باندې کني مخکله سپینځل اوس کال د پاره هغه د وادي چلتا وي دا د امریکې یو ریاستي پالیسی ده. نو هغه په پاکستان باندې فشار اچي چې کوم مزاحمت په افغانستان کې دغه مزاحمت یا خو ختم کړي او که ختم نه کړي نو ډېر کمزوري کی دومره کمزوري کی چې امریکې لپاره یا موجوده افغان انتظامیه لپاره مشکلات نه وي.
امریکا او افغان حکومت له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان دا تور پورې کوي چې حقانی شبکې ته پر خپله خاوره ځای ورکړي او د هغوی ملاتړ کوي. ځینې شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا لوی لامل همدا په ګوته کوي. خو دا چې ولې دا ډلې د امریکا او افغانستان لپاره سرخوږی جوړ کړي او امریکا ولې په وار وار له پاکستانه د دې ډلې پر ضد عملیات غوښتنه کوي، بریګیډیر سعد یې څه داسې ځواب وایي.
دا امریکې لپاره یو لوی خطر ځکه دی چې دوی د افغانستان کم علاقو کې دوی عملیات کوي، هغه د کابل او د کابل خواوشا علاقې چې دي اوس اطرافو کې په هلوند کې یا په فراه کې جنگ روان دی، دا هغه دومره اثرات نه وي، سټریټیجک افیکټس هغه نه وي څومره چې د کابل یا د کابل اطراف چې کوم ولایتونه دي په هغه کې عملیات کیږي یا بریدونه کیږي یا حمله کیږي، هغه سټریټیجک افیکټس زیات دي. هغه په دنیا کې دا خبر زیات راځي، په افغانستان کې دا خبر زیات راځي.
که څه هم پاکستان په وار وار ویلي چې پوځ یې بې له څه ډول توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي او بلخوا د دوی په وینا حقاني شبکه دمګړې د پاکستان پر خاوره وجود نه لري. خو په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د پاکستان پخوانی سینیټر او د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان په خپل رویه کې بدلون راوستلی وي.
ما یقین ده چې پاکستان خپل سیاست یې بدل کړی دی، بدلوي په دې وخت نو نو ودام په کې مچ امریکایان د سپېڅلې خدا د شي پاکستان ماته نه خارجي د سي په دې وی روان وخت د خپل کرندار نه الله تخلي.
ریکس ټیلرسن پر داسې وخت د پاکستان په اړه بیان ورکړي چې په دا ورستیو کې د دواړو هیوادونو ولسی او پوځي مشرانو له یو بل سره لیده کاته وکړل او د ترګری پر ضد یې ګډ هوټ سرګن کړ.
د احمد شازمی ریپورت موریدی. د خبر پښتونخوا پولیس وای روان کال په صبح کې د نامنې او نورو جنایتونو پیښې کمی سوي دي. پولیس چارواکي په خپل تازه خبر سوي ریپورت کې ویلي پر وخت او بخښ کړ خپل کلنی ریپورت کې ویلي پر وخت د امنیت او اقدام لکبل روان کال د نامنې یو شمیر هڅې شندې کړې دي. چارواکي تیر مزګر مشال ریډیو ټول د پولیسو د ظرفیت لوړېدو لکبل د یو شمیر وړو او لوی جرمونو مخنیوي ممکن سوي دي. شبیر مجان معلومات راکوي.
د کال 2018 د خیبر پختونخوا د صوبې د پولیسو د کارکردګۍ رپورت تر مخه سخت کال خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې د تیر کال په نسبت 55% او د بدخورۍ پیښو کې 20% کمی راغلی دی. دغه رپورت وایي چې تیر کال د ترهګرۍ 258 پیښې رامخته شوې وې، ولې سخت کال 55 د پاسه یو سل او دغه شان 428 د ترهګرو په ضد کاروي شوې ده. دې نه علاوه د بیلابیلو استخباراتي معلوماتو په بنیاد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د زرونه زیات اپریشن یا عملیات شوو. د دې رپورټ په حقله د پیښور د پولیسو یا چارواکي ایس ایس پی اپریشن سجاد خان مشال لیډو ته په دې حق لوویل
کیپاسټی بلډینګ ټیک ټریننګ سکون دی هغه توجه ده. د نړۍ له هغه پر لیول اف پرفورمنس د تفتیش کې به تل غریده
دوی په خپل خبرو کې مشال لیډو ته ویل چې د غوره او جدید تربیت د نوې سامان تفتیشي یا پلټون عمل په نوې جدید سینسي طریقو کول سره ډیر فرق راغلی دی او بل دا چې د خیبر پختونخوا د تیر لسو کالو راسې ترهګرۍ جنگ کې نیخ په نیغه بوخت دی، نو ځکه وخت تیرېدو سره سره د دوی کارکردګي هم ښه کیږي او ډاډ هم مومي. ولی په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې ډان سره کارکوونکي خبریال علي حضرت باچا وایي چې دا خبره په زیاده چې د ترهګرۍ پیښو کې کمی راغلی دی، ولې دوی وایي چې بلې خوا ته نور جرمونه مخ په زیاتېدو دي.
زما په نظر کې د پولیس کارکردګي بهتر شوی خو نه ده، او د هغې وجه دا ده چې د 2009 او 2010 تاسو تاریخ وګورئ په یو ورځ باندې به دوه درې دماکې کېدي، نو په هغې کې د نارمل کرایم د بهترۍ توقع نه شوه کېدی ځکه چې دهشتګردي وه. اوس چونکې حالات ښه شوي دي ماشاءالله، د پولیس پوره توجه په نارمل کرایم کنټرول باندې پکار ده چې نارمل کرایم کې دي هغه نه کېږي، هغه نه کېږي بچې ختم شي.
د پولیسو دغه کلنی رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې د لاندې تر دې دمه خیبر پختونخوا کې د 2200 نه زیاتو سرچ اینڈ سټرایک آپریشنې شوي دي چې پکې 358 ترهګر نیولې شوي او یا وژلې شوي، او دغه رنګ د سونو سکولونو په ضد د صحیح امنیت ګامونه نه پورته کولو په وجې اف آی آر شوي دي. د لوډ سپیکر د غلط استعمال او د کرکې خوراونکي ویناګانې او مواد چاپ کولو په سونو مقدمه هم درج شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سبا ته د پېښور پر آرمی پبلک سکول د خونړی برید درې کاله پوره کېږي. پاکستانی اډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په هغه حمله کې د وژل شو زده کوونکو کورنۍ ته د انصاف نه ترلاسه کېدو لاملونه څېړلي دي. وسوال طالبانو په هغه برید کې شاوخوا 1.5 کسان وژلي ول چې زیاتره یې زده کوونکي او د سکول استادان او کارکوونکي ول. هارون بچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې لیکواله افیا رضا وایي سږ کال د یو زوی د زده کړو لپاره بهر هیواد ته ولاړ چې د کار د په روحي توګه ماته کړه. خو نوموړي زیاتوي د دې درد د هغه چا له هغه سره هیڅ نشي مقایسه کېدی چې یو ماشوم یې مړ شوی وي. په لیکنه کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال د ترهګر برید په یادولو سره ویل شوی د پاکستان ریاست د دغه برید د عاملینو د نیولو او سزا کولو خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د پاکستان ریاست برعکس هغو غیر جمهوری او جهادي ډلو ته د احتجاجي ناستو اجازت ورکوي چې په عام محضر کې د خلکو د وژلو دړکې ورکوي. لیکنه وایي هغه مور او پلار چې ماشومان یې لا درک او یا هم په ترهګر بریدونو کې وژل شوي وي که وغواړي هم دغه غم نشي هیرولی. د لیکنې تر مخه د پاکستان په سیاسي نظام کې د آرمی پبلک سکول د برید په څیر ترهګرې پیښې د بیوروکراتیکو آرشیفونو په قبرستان کې دفن کړل کیږي. په لیکنه کې د پاکستان پر عدالتي نظام هم په دې ویلو سره نیوکه شوې چې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرتابه یې د آرمی پبلک سکول د پیښې د قرباني شوو ماشومانو د کورنیو لپاره انصاف ترلاسه نه کړی شو. لیکنه وایي د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ بیا داسې کارونه کوي چې په نتیجه کې په هغه هیواد کې سخت دریځه ډلې لا نورې پیاوړې کیږي. شنن کې هم کله یوې خوا د پاکستان له ریاست غواړي چې د ترهګرې پیښو مخنیوي وکړي، نو له بلې خوا بیا د دینی مدرسو او مذهبي ډلو پر ضد د حکومتي اقداماتو هغه رنګ ملګرتیا نه کوي چې پکار ده. د لیکنې تر مخه له پاکستاني وګړو څخه ډېرې بیا هغه دي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې د ماشومانو پر وژنه خفه دي، خو د ملالې یوسفزای فکر او مبارزې ته چې د وسلوالو له بریده بچ وتلې د شک په سترګه ګوري. لیکنه زیاتوي د پاکستان ریاست د غیر جمهوری ډلو او بلیک میلرانو غوښتنو ته غوږ نیسي، خو پر دې بیا نه توانیږي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو ته انصاف ورکړي.
هارون بچاو سردان رسپانی د مقالې مهم ټکي درته وړاندې کړل. او سم یو بل رپورټ راځو. د سوات په منګور کې د ځای ټولنې لخوا د سوات شانګلې او کوهستان او سرکاري محکمې مشرانو ته د خوراک کمی او توازن سره د خوراک ماشومانو ته د ورکولو په اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د غونډې مقصد په ګډه د خوراک کمی پوره کولو لپاره تګلاره ټاکل دي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سواد کې د زی ټولنې لخوا درې ورځنۍ تربیتي غونډې ته پوهان وویل چې خیبر پختونخوا کې د دولتي سروې مطابق 80 ماشومان د مناسب خوراک نشوالي له وجې نه دنګيږي. د غرنګ په 80% ماشومانو کې او په 80% ښځو کې د ویټامین ا او فولادو کمی ده چې له وجې ناروغتیاګانې ډېرې وي. روزنه ورکوونکي ټولنې لاسونو یو مشر نور مالک وایي چې دغه یو لویه مسله ده، ځکه دوی د بیلابیلو دولتي ادارو مشران راټول کړي دي.
د غذایت چې کومه مسله ده زموږ په دې ملک کې، نو هغه مسله یوازې یو اداره یا یو ارګنایزیشن چې کوم ده نشي حل کولای. لهذا د دې ټریننګ بنیادی مقصد دا و چې عرب د دې غذایت د مسلې ختمولو کې د کوم کوم ادارو لاس ده او د هغوی په کې کردار ده چې هغوی دې جوګه شي چې هغه دا مسله وپیژني او دغه مسلې د حل کولو لپاره هلې ځلې.
دغه روزنه چې پکې د دریو ضلعو 30 څخه زیات دولتي غړو ګډون وکړو، د شنګلې سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې ضلع مشره فروین وای چې دوی ته په دا اړه ډېر معلومات ترلاسه شول.
بس پوری مونږ ته په دې طرف ته سوچ نه وکړې چې ماشوم چې دنګيږي او روان دی، نو په دې کې د خوراک ډېر زیاتې کمیانې دي چې د ذهني صلاحیتونو سره د جسماني صلاحیتونو هم ډېر زیات پای باندې غلط اثرات دي. په دا زمونږ لپاره ډېر زیات اهم ټریننګ
د روزنه ورکون ټولنې مشرانو وویل چې خیبر پختونخوا کې متوازن خوراک کوړمی ته ورکول لپاره د پوهې راوستو دغه لړۍ تر دریو کالو پورې به د دولت او نړیوال ادارو په مرسته روانه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ری په دومین مایک په بیا درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو تم کتنو کو نړیوال رپورټونه به هم درته وړاندې کو. په پای کې بیا 19 پروګرام پام کوا هم لرو.
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ومانا اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوا
الوی
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت په اوسره اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خدرته وای دی میو چې پام کا
د مشال لړیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال لړیو ری اوس هم درې نیمه بجې سوي دی بولوال کاکړ و د خبرونو لنډې سناندې کړې د نیمې قبایلي سیمې بونو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسی. د بونو مشرانو د غوښتنه د جمعې په ورځ په دې اړه پرابل سوي جرګه کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په پارلمان کې په دې اړه بحث لا تود سوي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي او کنه. د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ورکلسو کسانو په اړه غونډه رابللې ده. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر اونۍ په خپل غونډه کې پریکړه کړې و چې د ورکلسو کسانو په اړه به د ایس ای پوځي استخباراتي ادارې ایم ای او ملکی استخباراتي ادارې ای بی له چارواکو پوښتنه کوي. د خوز د منګلو او مقبلو کومونو مشران پر اوربند سره سلا سوي دي. دوی تیر ورځ نه وخته تر هغه وروسته د مورچو پریښودلو پریکړه وکړه چې د افغانستان د اصول د عالی شورا د دارو انشا مشر اکرم خپلواک ورسره ولیدل او ډاډي ورکړه چې د غرونو او دشتو پر سر د دواړو قبیلو لانجې د هواري پر هڅه کوي. په جنیوا کې د شام د امن خبرې اترې بیل څه پرمختګ پای ته رسیدلې دي. په شام کې د امن راوستلو لپاره د خبرو اترو د اتم پړاو د پنځشنبه په ورځ نه وخته د سویټزرلند په جنیوا کې پای ته ورسېده. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې خبرو اترو کې د پرمختګ نه کېدو معنی دا ده چې یو لوی موکل لاسه وتلی ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل سخت مخالف الکسی نووالنی تور پورې کړی چې د په وینا هیواد باسواد بی سواد کول غواړي. تیر ورځ د شاوخوا 1400 روسي او بهرنی خبريالانو په موجودګۍ کې خپل کلنۍ خبري غونډې ته ولسمشر پوتین وویل د په وینا د نووالنی نوم یې وانخست خو هغه ته اشاره وکړه چې په روسیا کې ناکراری پیدا کول غواړي. دا خبرونو لنډیز مله بوریوال کاکړه واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا کرم خان کتنه کوي.
جنگ رسپانه خپل دری کلی کی چې د پاکستان کمی اسمبلی سپیکر سردار یا صادق ویلی ښکاری نه چې موجوده حکومت بخپل موده پوره کړي او څه چې روان دي نو هغه په تیرو کلونو کې هم ندي شوي. ادارې مخ کلی کی د سپیکر یا صادق خیالونه تحفظات او یری د اندېښنې وړ دي. ادارې کاږي چې سیاستوالو ترمنځ خپلمنځي شخړونه سیاست او سیاسي عمل کې د بې یقیني داسې عنصر داخل شوي چې یوازې ولس نه بلکې هر څوک یې شک کې اچولي. ادارې کې راغلي چې د کمی اسمبلی سپیکر دا وایي چې حکومت به موده نه پوره کوي خو ورسره د مارشالله امکان هم ردوي. خپل آرمی چیف هم سوزری د دې امر څرګندونه کړې چې هغه په جمهوریت او جمهوري اقدارو یقین کوي. دا شان خارجه وزیر خواجه سیف ویلي چې حکومت به خپل دور مکملوي. بیا په داسې حال کې د سپیکر یا صادق یو خبره د غور وړ ده چې ادارې نه بهرني قوتونه هم لوبه کولی شي. ادارې وایي چې سیاسي صورتحال د بې یقیني نه راوستلو لپاره ضروري ده چې د دې حل ولټول شي. د ملک څومره برخه لرونکي دي مخې ته دی راشي او حالات د ښه کولو کوشش ته وکړي. ورسپاڼه اخره کې لیکي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې په دې معاملې بحث کې دی شي باید چې په دې د سرنه کار وانخستې شي. د ذاتي مفاداتو پسې ملکی مفاداتو ته ترجیح ورکول پکار ده. ایکسپریس رسپانه خپل درې کې لیکي سپریم کورټ د پنجاب ضلع چکوال کې لرغونی کټاسراج مندر په اړه د یو اسخود نوټس کیس اورېدنې پر وخت د سیمټ کارخانو له وجې د ماحول په آلودګي او د اوبو د سطحې په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي چې په انتظامی معاملو کې عدالت مداخلت نه کول غواړي خو په خامیانو بغلې نه پاتې کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې حکمران طبقه او کاروباری خلک د تاریخ په قدر پوه نه دي او د دې ترڅنګ ماحولیاتي آلودګي مسله هم دوی لپاره اهمیت نه لري. ادارې وایي کټاسراج مندر سرګونو کال پخوانی دی. محاسب کمونه د خپل سیمې تاریخ ژوندۍ ساتي. کله یورپ کم ملک ته هم لاړ شي نو هلته د ژوند جدید اسانتیاو سره هغوی خپل تاریخ هم ژوندۍ ساتلی خو زموږ خلکو لرغوني اثار د تباه کولو کوشش وکړو. ادارې کاږي چې سپریم کورټ لخوا د کټاسراج مندر تباهۍ نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. دې کیس نه یو دا حقیقت هم مخې ته راځي چې حکمرانانو غلطو پالیسو په نتیجه کې نه یوازې تاریخي اثر تباهي سره مخ دي، بلکې د سکلو اوبه هم ضایع کیږي. په همدې موضوع د نیوز ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي، کټاسراج مندر کې اوبه د سخت دریځو له وجې وچې نه شوې، بلکې د مندر سره نږدې کارخانو له وجې وچې شوې. ادارې زیاتوي چې سپریم کورټ د دې نوټس اخیستې او دې لړکې د اوقاف محکمه هم غوښتې. ادارې په وینا چې تاریخي اثارو د خرابولو اجازه نه ده ورکول پکار او دې لړکې د سپریم کورټ اندېښنه په ځای ده. ادارې وایي چې د کټاسراج مندر سره نږدې د سیمنټو یو فیکټري امروزه په بنیاد د 80,000 ګیلنو اوبه کارول منه دي، خو سوال دا پیدا کیږي چې چا دې کارخانو ته د اجازت ورکړې. ادارې اخیره کلی کې که کارخانې د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وکړي او د کټاسراج مندر د تالاب اوبه ډکې کړي، نو دا به یو وار بیا خپل حالت ته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی فائنانشل ټایمز ورسپانه کې د پاکستان حکومت شاوخوا دیش نړیواله نه حکومتي ادارو ته په غیواد کې د خپل فعالیتونو ختمولو امر کړی. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست په خپل تازه رپورت کې د تاجکستان پر حکومت رخ کړی چې خبریال خیرالله میر سیدوفتی خوشې کړی. نور د دواړو لیکنو مهمې برخې دراورو. فائنانشل ټایمز لیکي چې د پاکستان داخله چارو وزارت په دې وروستۍ کې په لیکلې بڼه کې نړیوالو غیر حکومتي ادارو ته خبرداری ورکړی چې په هیواد کې د کار کولو درخواستونه رد شوي، نو ځکه په دوه میاشتو کې دننه دي له هیواده ووزي. ورځپاڼه وایي په دې کې اکشن ایډ، پلان انټرنیشنل او میری سټوپس نومي ادارې شامل دي، خو دوی ټولو ته دا وجه نه ده ښودل شوې چې ولې د کار جاري ساتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. فائنانشل ټایمز وایي چې دا ځل د دغو غیر حکومتي ادارو له هیواده د ایستلو حکم مختلف دی، دا ځکه چې په دې کې یوه اداره هم د شی حکومتداری یا بشري حقوقو په برخه کې کار نه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزارت چارواکي وایي په دې کې ځینې ادارې د پاکستان په جنگ ځپلو سیمو کې کار کوي او پاکستان دا شک لري چې هلته غربي استخباراتي ادارې فعال دي. یو لوړ پوړي چارواکي فائنانشل ټایمز ته ویلي د دې ادارو په اړه د حکومت شک هغه وخت نور هم زیات شو چې ځینې ادارې خپل کارکونکو ته ډېرې تنخواه ورکوي او حکومت شک لري چې داسې خونه ده چې دوی د بهرني هیوادونو په استازیتوب په استخباراتي کارونو کې مرسته کوي. خو رسپانه وایي چې له دغو ټولو خیریه ادارو سره رابطه وکړه او هغو دا تورونه رد کړل. بلخوا د خبریالانو خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د تاجکستان پر چارواکو د وتلي خبریال خیرالله میر سیدوف د خوشي کولو او په هغه د لګولسو تورونو ختمولو ژغ کړی دی. د کمیټي مرستیال مشر رابرټ ماهونی د چهارشنبې د ورځې په بیان کې ویلي په داسې ځایونو کې چې پکې خپلواکي رسنۍ او تنقیدي غږونه نسته، هلته د میر سیدوف په شان خبریالانو کار باید ومنل سي، نه دا چې په جالي تورونو کې زندان ته واچول سي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د چهارشنبې په ورځ خپور شوي رپورت کې ویلي په نړۍ کې په زندان کې د اچول سو خبریالانو شمیر تربل هر وخت زیات شوی دی. رپورت وایي د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 212 خبریالان د خپل کار لواجی په جیلونو کې دي، چې هم دغه شمیر تیر کال 295 وو.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګني او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
امریکا ویلي کره شواهد لري چې ایران په یمن کې حوثی غیانو ته وسلې او توغندي ورکوي. دا خبره ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیر مازیګر په واشنگټن کې د فوج په یو وزیرمتون کې خبر اعلان کړې. ایران حوثی غیانو ته د وسلو ورکولو تورونه ردوي او د هیلی څرګندوي چې پارونکي وبخشي او د هیلی تازه څرګندونې پارونکي بللي. احمد تکل معلومات راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لپاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړي. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقه په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همدارس د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثی اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلای دی او لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د حوثی اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال غني له پخوا رئیس حوثی اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حمله په اړه د میرمن هالی څرګندونې غیر مسؤلانه او پرون کې بللې دي.
تاسو د احمد تکل رپورت اوریدلی. اوس هم یو تازه خبردار رسیدلی چې د پاکستان سپریم کورٹ د تریک انصاف د مشر عمران خان او د همدغی ګوند یو بل مشر جانګیر ترین په اړه باندې یو مقدمه چلوله او په دې اړه باندې فیصله د نومبر په 14مه باندې محفوظه کړې وله. هغه فیصله اوس اورولې ده. د ټول پاکستان او د پاکستان سیاسي ګوندونو هم دې فیصلې ته سترګې وي. د ځکه چې تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنی هیوادونو کې د کمپنیانو جوړولو یا هم په دغه مقدمه کې د نا اهل ګرځول شوی. خو اوس تازه د عمران خان او د جانګیر ترین په اړه عدالت شوی دی. عالم زیب زموږ همکار سره د ټلیفون په لاندې. عالم زیب خان، تاسو تر کله وایم که د عدالت د دې فیصلې په اړه باندې تفصیل را سره شریک کړئ.
مننه کاکړ صاحب، څنګه تاسو دغه فیصله ذکر وکړو؟ دغه فیصله جزئیات چې کوم دي هغه اوس هم دا وخت دی د پاکستان سپریم کورټ دننه د درې کسیزه بنچ چې د کوم مشري چې جسټس صاحب نثار کوي د هغه په مخ کې روان ده. دغه فیصله څنګه چې چیف جسټس هم ویلي په خپل ریمارک چې دا ډیره زیاته وه، تقریبا شاوخوا 250 پاڼې دي. هغه د عدالت ته چې کوم د فیصلې وخت ټاکل شوی هغه د پاکستان د وخت مطابق 2 بجې وو، ولې هغه تقریبا د 15 منټه د بره په 3 بجې رالنو. هغه معذرت هم کو چې موږ ډېر ځکه لیټ شو چې په دې کې په یو سپکې په یو پاڼه کې لږه ستونزه وه، نو موږ دا ټولې پاڼې بیا سره ولوستې. نو دغه شان ډېر لوی فیصله ده او اوس هم روانه ده. ولې د فیصلې په شروع کې عدالت دا وویل چې عمران خان چې کوم د چا په ضد باندې هانی په باسي د مسلم لیگ نن غړي هغه دا درخواست جمع کړی، عمران خان د دې د نړۍ فیصلې مطابق چې کوم دی هغه نه اهل لري او دغه شان عدالت اهل وګرځولو. ولې د جانګیر ترین په حواله چې کوم خبرونه تر اوسه پورې موږ ته راځي چې فیصله اوس هم روانه ده، نو د جاګیر زرین په حق له ویل کی چې هغه چې کوم دی هغه د خپل چې کوم ډیډ یا کوم شهید جمع کړی و، کوم دستاویزات جمع کړی و، او یا د هغه بهر ملکونو کې چې کوم کاروبارونه و یا کوم جایدادونه د هغه په حواله هغه اعتراف جرم هم کړی و. نو دې وجنه د جانګیر ترین په ضد باندې چې کوم دی د کیس فیصله کاروایی مخ په وړاندې بوتلی شي. د دغې د چې جسته چې کوم د ابزرویشن دي او د فیصله چې کوم جزئیات مخې ته روان دي، د هغې نه داسې معلومیږي چې جانګیر ترین چې کوم دی هغه د دې فیصلې تر دې دمه تر دې وخته پورې هغه نااهل د ګرځولو طرف تا دا فیصله مخ پر وړاندې روانه ده.
یعنی
عمران خان
یعنی اوس کې موږ راغوند کو دا سوچ چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د فیصله چې کوم راغلی ده په هغه کې نااهل نه دی ګرځول شوی او د دې تر څنګ جاګیرترین نااهله ګرځول شوی دی. خو دا راته وایي چې حنیف عباسي چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی دا مقدمه یې کړې وه د بنیاد څخه جوړ کړی پر دوی باندې تور څه لګولی و.
دا هغه چې کوم کې ترین صاحب یو خدا کاکا صاحب بخنه غواړم کاکړ صاحب یو خدا مهمه خبره ده چې دا د تیر کوم فیصله وا حنیف عباسي دا غزیات هغه فیصله دی نواز شریف په ضد کوم فیصله راغلی و نو په هغه کې زیات جزونه د پاکستان د آئین دوه شپېته او درې شپېته وو. نو هغه کې خو چې تا نه معمولي د سیاستدان په هیڅ وړه غونډې غلطي هم وشي نو د دوه شپېته او درې شپېته په ځای څوک هم نه پوره کیږي. تاسو ته به یاد شي په دې ډل کې د پاکستان چیف جسټس مخکې یو ځل دا ویلي هم وو چې موږ د دوه شپېته او ریش پیتم پتل هر یو سیاستدان وګرځونه هیڅ څوک به اهل پاتې نشي. نو دغه په ضد باندې حنیف عباسي هم ویلو چې د عمران خان چې کوم منی ټریل دی چې د بنګال کم جیداد د اغستې دی او بیا په لندن کې هغه کم څه ګټلی وو او بیا خرڅ کړی وو بیا پاکستان ته راغلی وو دغه پیسې راوړلې وي په هغه کې عمران خان رښتیا نه دی ویلي دروغ ویلي دي. د حنیف عباسي هم دغه دریض وو چې دغه دروغ وینا دا دغه الزام وو تور لګولی وو چې په هغه وینا دی عمران خان چې کوم دی هغه نه اهل وګرځول شي. ولی سپریم کورټ نن د هغه دا درخواست
ډېره مننه ستاسو عالمزیب خان او هم دغه کیسه به روانه وي. اوس به د مسلم لیگ نون او د دغو ټولو رد عمل هم ورباندې راځي. نو ستاسو مننه او مشال لیډو به خپل اورېدونکي له حالاتو څخه خبر ساتي. اوس یو بل رپورټ ته راځو که وخت راسره وي. مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه درکوي رپورټونه درکوي. زما خل د رپورټ وخت پاته سوی نه دی. اوس هم زو پام کوه اونیز پروګرام ته پام کوه اونیز پروګرام تاسو ته مالا ناصر جوړ کړی دی.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د دروغ او رښتیا په مابین کې راګرو د بیلو بیلو سیاست دانانو و تقریرونو ته ناستو د چایو پیاله په خوله کې اورېدونکو دا د را ورسېدې ګرګین جان عرف میرچکه د نو ناولدو رښتیا او دروغ سره په دې هیله یو چې د دکاندارانو په سپینو غاښونو او لمکره په ډکې خندا به تیر وتلی نه یاست. د بازار هغه ډاکوګانو کم چې دوه نمبر اگه پا اصلی اگه خرسی یا وای چی داد اصلی چرگی اگه دی آغا با پا کور کی سهر پا نشته کی پا کنزاو مجبوره کلی نیاست او پا بازار کی حق دکاندارانو چی وای ده شره او دا کمبل ده کوریا ده او دا سامان ده چینا دی الان که اگه جور شوی ده ملک ده پرسان ده فرادیانو پا گلی کی وی آغوی با پا غصه کلی نیاست او بیا با ده کابلی گارد و حق شورم والا چی وای ده صفا سترا گارد ده کاغذات ایک نمبر نه اکسیڈنٹ نه ٹکر نه کھڈ نه ٹینٹ سولہ انے نه اٹھارہ انے صفا ستھرا گاڑ ہے او بیا چی تا خرچول نو کاغذات ات نمبر اتلس جائے اکسیڈنٹ او رنگ شوی یوار نه دوا وار نه دری زلی وا ہغ گاڑی بل ژوند او لگنج بیزار کھڑی نه یاست او پا اخر کی با دو نمبر شناختی کارڈ دو نمبر پاسپورٹ دری نمبر بسکوٹ او دوت سلوی نمبر واسکټ او کوټ به له بازار او کاروبار شرمولی او زغلولی نه یاست. یار د دې دومره فراډیانو او دروغجنو وروسته زما د ګنډ کف فلم هغه ګانه را په یاد شوه چې وایي هر خواته چې ګوره منو هر څه کې کټ پټ دینن او هر سړی ګن کپ دینن هر خواته چې ګوره منو هر څه کې کټ پټ دینن هر سړی ګن کپ دینن چا بوټو نغلا کړلو او چا وړې تل تک دینن او هر سړی ګن کپ دینن هر سړی ګن کپ دینن. نو ګرانو د رنگارنګ ګنډ کپانو په مابین کې راګیرو اورېدونکو ستاسو د سهولت او پوهنې دپاره نن مونږ خپل سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته زحمت ورکړی دی ښاغلي ګنډ کپ خان فراډي صاحب ته ورته غوږ شي د ډول او د توتکو سرنا ته.
Thank you.
خوا د دروغو او د رښتیا نه پریشان او ریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قدم په قدم دروغ خزه سړی ته دروغ سړی و خزه ته دروغ امیر غریب ته دروغ او د غریب د امیر سره پډه غرض په ملک نه پرسان کې اوس دروغ داسې استعمالیږي لکه په اوړي کې شوملې او په یخ کې کاوه ځکه نو مونږ نن ډیر غوښتې ده غواړو چې تاسو ټولو ته ښه او ضروري دروغ دروښی فریډي صاحب تاسو دا دروغ ولې وایست
ولی نو رښتیا ووایم لتی وخورم چاپیډي وخورم او هلته کول وخورم
څه مطلب
نه دا ستاسو د وزیر اعظم نواله تر فقیر اعظم پورې چا رښتیا ویلي دي چې په ما رښتیا وایې
وای وای دا سړی څه وایي
دا سړی بالکل صحیح وایي آخه که اوس زه دا ووایم چې د بجلی میټر مې بند دی بجلی چلوم د ګیس میټر مې اډوشتې نه په ګیس فیکټری چلوم د څوارلسم ډیګری مې جالي د کرسۍ چلوم لایسنس مې دوه نمبره دی ګاډۍ چلوم رجسټریشن مې شتې نه کمپنۍ چلوم دوه نمبره ډالران او روپۍ چلوم کورودانه مې خبره نه ده بهر دوه ځایه عاشقۍ چلوم د ورځې سپارې خرڅوم ماښام نه پس ګولۍ چلوم نو ستا څه خیال دی دا دنیا به ما ژوندی پرېږدي
یو 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 دا خو ډیر خطرناک سړی دی
ودلی ده دا خو دروغو تو تکو ته څنګه وبیری دی اوس زه رښتیا درته وایم چې قسم دی که نه انشور کمپنۍ لرم نه په پیراډایز کې لیک شوی یم نه په جهنم کې لیک شوی یم پنځه وخته لمونځونه روزانه صدقې او خیراتونه خلک خو یې په کال کې یو ځل کوي زه درې درې واره زکاتونه اتلس عمرې او نولس حجونه د بجلی میټر مې داسې چلیږي لکه جهاز د ګیس میټر مې داسې مخ په وړاندې دی لکه ګاز بیا به نو ته سه راته ووایې محترمې
شکر دی چې رښتیا دی راته وویل کنه زه خو به به شوی وای
ودلی ده دغه دروغ څنګه خوشحاله شوی تو تکو دا سټه می وګوره تا کسره ده دا ولی دا ځکه چې ما به رښتیا ویل خزی به می راته وی چې ادم خانه دا زه سولانی د درخانی په شانتی نه یم ما ته خود پیریانی بلکې د چړیانی په شان ښکاری بس ما رښتیا ورته وی رانه خو ابد شو کوری پری خود په دفتر کې می افسر پوښتنه رانه وکه چې الکه زه څومره ایماندارم ما ورته صاحب ایماندار کله اوس خود رشوت واخستو وای رشوت کله هغه خو توفه وه ما وی دا توفی غریبانو ته خلک ول نه ورکوي وای اوزه دا دفتر نه اوزه بس تو تکو نوکری لاړه
یو یو رښتیا
زموږ په کلي کې یو د اتم تایی د پوپو بچی پیدا شو د غلا بجلی د غلا روپۍ او خلکو ته زکاتونه خیراتونه د کور مخ ته یې د اوبو نلکم ولګوه پر لیکلی و پانی فی سبیل الله ما ورته وی وروره دا نه قبلیږي بس زما دا ویلو خلکو کانو ډبرو ته لاس کړو بس په کانو په ډبرې وویشتم وای الحاج صدو خان عرف حاتم تایی ثانی ته دې په داسې سپکو الفاظو وویل بس له کلی یې راوویست
ها ها دا خو ډیر لوی ظلم شوی دی
ظلم د څه شي ظلم بالکل یې صحیح وکړه ما ته چا ویل چې ته رښتیا ووایې
ها نو له کوره ووتلې له دفتره بې برخې شولې له کلي وویستل شولې نو بیا
بیا مې هم رښتیا نه پرېښودل جلسه شروع وه بلکې درنه هم ورسره وه یو لیډر ولاړو پخوا به یې لوډر چلولو د زرو خښتو پیسې به یې واخیستې اته سوه به یې ورچولې وې سیکړه بجرۍ به یې قول وکړو اتیا به یې ورواچول صرف دا نه و چې له کلي به وتو یو دوه چرګوړي به یې هم پورته کړو آباد کې لیډر شو نو دغه لیډر تقریر کولو ما چې داسې په غور ورته وکتل ما ورته وی هلکه ته خو لوډر وې دا لیډر څنګه شوې بس تو تکو زما سر و او د ده د کارکنانو چاپیړي او سکونه و ما ورته وی هلکو ولې مې وایي زما ګناه زما تازاره وخیاست وای تا زمونږ لیډر ته لوډر وویلو ما ورته لوډر ته به لوډر نه وایم لیډر ورته وایم بس تو تکو اخیر راغلم مدرسې ته ما وی دا له ښه بې غمه ځای دی خو هلته هم بس څه درته وایم تو تکو ورک یې که
یو یو هلته به چه شی و اخو ډیر پاک او صاف ځای دی
زما هم دغه خیال و خو چې کله به ما د طالبانو سره وچه روټۍ ګړبوله او د استاد له کمرې به د روشونو خوشبویي را روانه وه د طالبانو زړې ټوپۍ او د استاد نوې نوې لونګۍ هلته هندوانه او دلته د هندوانو پوستکي ډیر به مې پر خوله لاس ونیولو اخر رښتیا رانه وویل شو ما وې دا خو انصاف نه دی بس زما دا ویلو او د دوی سوټي
چی او ټکولو ټول داسې او پړسولم چې اندوانه اندوانه کړل.
یو 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 خوارکې بیا
بیا نو سو بیا مې نو دروغو ته زور ورکړو.
نو بیا په دروغو کې کامیاب شوې؟
نه 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 په دروغو کې نشي کامیاب کېدی. دروغ به داسې وای لکه رښتیا، یعنی دروغو ته به د رښتیا تړکه ورکوې. دروغ به داسې وای لکه رښتیا، غله ته به وایې غلا وکه، مالک ته به وایې چې بیداره اوسه. له غله نه به عیسه میلاویږي او د مالک نه به توفه میلاویږي. حکومت ته وایې ستا سره یم، اپوزیشن ته وایې د شاه سره یم. د بل کمیشن هله کور والا ته وایې چې زه ادم خان ته درخانه یې، بایر والا ته وایې زه یوسف خان ته شیربانه یې.
ای مغزی ماتی، نو دا خو دروغ دی.
تو تکو ته پرېږده دا خبری، تو خو نن داسې معلومیږي لکه کترینا او کرینا.
کترینا او کرینا، مهربانی مهربانی، تو بالکل صحیح وای. زما مور هم دغه راته وایي. وای توتکو، ستا قد لکه د نغمې او دا پوزه د ګلپاڼې ته شوې ده.
شاباش، اوس دې صحیح سی ډي ور واچول، دغسې اوس به کامیابه کېږي.
مهربانی مهربانی. نو ګرانو خواهش تو سمارٹ ہو او سلیم ہو او رے دوں کو.
شاباش، لگ نور غڑ پگٹ کا.
کتا سو ہم غواڑے چی دا کامیابی ترے کیز دکھے، نوراو وحی زنگ جناب محترم فرائیڈی سیب ناستے.
فرایدی صاحب، فرایدی صاحب، و ما هم رښتیا ویله، پر سر مې یو ریښته لا نه دی پاته سوی. څوک مې کډو بولي، څوک مې اندوانه. خپل اډوانس را وښیه چې در واستومه، زه درځم ستا څخه د درواغو ټیوشن وایم.
ډیر آسانه او ارزانه، راځئ په نت رابطه وکړي. فرایدی درواغجن www.com، دوکا مارکیټ، دو نمبری روډ، گلی نمبر HOW HOW HOW.
پریڈی سیب، او پریڈی سیب، زده خواخی للاس دیر تنگ شویم. چی ریخ دیوائیم نو ده دی سندل دی، چی نیوائیم نو ده سڑی کنزل دی. می جاما تو کتے جاما
تراشا آفیس تا، داسی دروغ بدریز دکما سڑی او خواخی بدی شی لاس او گریوان، او تریخلاس بشی تا او ستاخ پلوان. هاو پام کوا، پام کوا چا تا وایما، بس راش زما فستا. هاو پام کوا، پام پا پام پام او پا وام وام.
Balle 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 bal